احمد شبريم پر خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. په کندوز کې د شیو په جماعت کې 14 پولیسکونو کسانو ته مرشوب لاړولي.
ماشومان هم تقریبا یو لسوه اته کاله پورې ماشومان هم دي کې غټان هم ځوانان هم مشران سپینګري مو.
د کونړ د سرکانو ولسوالۍ له سرحدي سیمو یو شمېر خلک له داس رسم د پاکستاني پوځیانو ډسو بېځایه کړي.
مال نم خلاص شو د بزو نم خلاص شو لایق شو بیرک خره کم نه شو.
دا به هم واوري.
د غزدړ غونځي په تیر کود کې 2,00,000 روپۍ کې مال
طالبان وایي چې د جلغوزو صادرات په 2 ورځو کې پیل شي. د افغانستان د پاسپورټ ریاست له یوې ښځینه کارکوونکي سره شکېدلی یو.
شمېر هم کم شوی ده او بعضې ستونزې نور هم لري.
تر هر څه مخکې خبرونه له هیلې اسد څخه.
سریمشه په سر کې د خبرونو سرټکی. کندوز ولایت کې 14 غنو ملکی خلکو ته مرګ ژوبلړه ولیده. د امریکا او پاکستان بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان خبرې کړې او د سولې نوبل جایزې ګټونکو سکل دوا خبري اعلان دي. په کندوز کې سیمایز واکمن وایي چې دغلته پر یو جماعت نننی برید کې 44 کسان وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي. دا شاودنه د کندوز ښار سیدآباد سیمه کې چې اکثریت استوګنې شیعه افغانان دي د جمعې د لمانځه پر مهال په لمونځ کوونکو شوي ده. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ د کمیسون مسؤول مطیع الله روحاني رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دي چې د سیدآباد جامع جماعت په نننۍ پیښه کې 44 تنه ملکیان وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان شوي دي. روحاني وایي چې دا برید د یو انتحاري کس له خوا ترسره شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې هم د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی منلې، خو تر دې مخکې د یو شمېر هغه بریدونو مسؤلیت چې پکې د شیعه مسلمانانو مذهبي او ټولنیز مراسم په نښه شوي وو د داعش وسلوالې ډلې منلې وو. دا د اګست له 26 نېټې راوروسته چې د کابل په هوایي ډګر کې 14 لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله، تر ټولو خونړی برید دی چې د طالبانو تر واک لاندې یوه سیمه کې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې اغلی شیرمن او خغلی قریشي د افغانستان پر روان وضعیت، د سیمې امنیتي حالات او دوه اړخیزو اړیکو باندې بحث کړی دی. په اعلامیه کې ویل شوي چې اغلی شیرمن د پاکستان ستاینه کړې چې له افغانستان د امریکا او نورو هیوادونو د ادباو په ایستلو او هم په سیمه کې د امنیت د راوستلو لپاره هڅې کړې دي. د قریشي په حواله راغلي چې امریکا او پاکستان د افغانستان په تړاو یو فکر لري او پاکستان د افغانستان له نوې درې تمه لري چې دا منو ټیکاو د راوستلو ترڅنګ د ټول افغانانو د ژوند د خوال لپاره کار وکړي. وینډي شرمن بیګا اسلام آباد ته رسیدلې ده. مرمن شرمن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې هغې له شاه محمود قریشي سره ولیدل تر څو د افغانستان راتلونکي او د متحده ایالاتو او پاکستان ترمنځ د مهمو او اوږدمهاله اړیکو په اړه وغږیږي. د امریکا متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت وایي یو افغان چې د 2008 کال د سړي تښتونې له تورونو سره مخ اوس په نورو جرمونو هم تورن شوی دی. حاجي نجیب الله چې د سړي تښتونې د تورونو د رسیدګۍ لپاره تیر کال له اوکراین امریکا ته انتقال شو، پرون پر امریکایي ځواکونو د بریدونو تور هم پرې ولګېد. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په نجیب الله باندې نوې دعوه په افغانستان کې د طالبانو د قمندان په توګه د هغه کارونه دي چې له امله یې دی په بېلابېلو ترهګریزو جرمونو تورن بلل کېږي. نجیب الله په دې تورن دی چې د امریکا د 3 عسکرو او د هغوی د افغان ژباړونکو په وژنه کې لاس لري. د عدلیې وزارت په تورن پاڼه کې دا ادعا هم شوې چې نجیب الله یا د هغه لاس لاندې کسانو د 2008 کال په اکتوبر کې یوه امریکایي هلیکوپټر هدف ګرځولی او نسکوره کړې ده. بهرنی خبرونه دا دي چې د روسیې د خپلواکي ورسپاڼې نو آیا گاستا لوی مدیر دیمیتری موراتوف او فلیپین ټبره امریکایي ژورنالیست ماریا راسا د سکل نوبل سولې جایزې ګټونکي بلل شوي دي. دا جایزه په فلیپین او وروسته روسیې کې د بیان د ازادۍ لپاره مبارزه کې د دوی د زړورتیا لپاره راسا او موراتوف ته ورکول کیږي. د ناروې نوبل کمیټې رئیس برېټ ریس انډرسن نن په اوسلو کې په یو خبري کنفرانس کې وویل:
The Norwegian Nobel Committee د ناروې نوبل کمیټې پریکړه کړې چې د 2021 کال د نوبل د سولې جایزه ماریا رسا او دیمیتری ماراتوف ته ورکړي چې د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره یې هڅه کړې او دا د ډیموکراسۍ او تلپاتې سولې لپاره یو شرط دی.
د نوبل د سولې جایزه تیر کال د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ته ورکول شوې وه. د ملګرو ملتونو دغه برخه دا جایزه د نړۍ د لوږې سره مبارزه کې د دوی د خي ونډ لامل ترلاسه کړې وه. وروستۍ خبر دا چې باکو کې یوې محکمې نن د آذربایجان د خلکو د جبهې د مخالف ګوند یو فعال په 14 کاله بند محکوم کړ. نیامودین احمدوف د ترهګري سمیل په تور محکوم شوی دی، خو هغه او ملاتړو یې دا تورونه رد کړي دي. د احمدوف خپلوانو او همکارانو ته دا اجازه نه ده ورکول شوې چې د محکمې د حکم د اعلان پر مهال حضور ولري. د محکمې په وروستۍ پریکړه کې احمدوف خپله بېګونۍ تکرار کړه او د هغه په وړاندې تورونه یې بیا ساسول. د هغه وکیل وویل چې هغه به د محکمې د پریکړې پر وړاندې د استیناب غوښتنه وکړي. د آذربایجان د ولسمشر الهام الف انتقاد کوونکی وایي چې په هیواد کې چارواکي اکثره د اپوزیسیون فعالین، ژورنالیستان، د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې فعالین له کوم دلیل پرته پر حکومت د نیوکو له امله بندیانوي، خو الف دا تورونه رد کړي دي.
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په sajiradio.com کې هم نیولای شي. د کندوز په ښار کې د شیاو د جماعت دننه نننۍ چاودنې پلسکونو کسان وژلي او پلسکونو نورې ټپیان کړي دي. د سجی راډیو په روانه خبرونه کې هڅه کوو چې له خپل خبریال سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او په دې اړه له تاسو سره نور معلومات شریک کړو. دا پیښه نن په جماعت کې دننه د سیدآباد په سیمه کې شوې ده او دا چاودنه د شیو په جماعت کې شوې ده. د پیښې قربانیان لکه څرنګه چې خبرونه ترلاسه شوي دي تقریبا ټول شیعه دي. له دوی سره د کندوز په ښار کې مرستې هم شوې دي، ځینې کسان ورغلي دي، له هغوی سره د وینې مرسته کړې ده. په دې اړه به معلومات له خپل همکار اجمل ان څخه واخلو او بیا په د همدې پیښې په تړاو د زخمیانو سره د یو مرسته کوونکی څرګندونې هم له تاسو سره شریکو. ان سب تازه معلومات په دې برخه کې سړي
تازه معلومات خدا دی شیبر صاحب چې دی پیښې پاړه باندې لامغه شبینه چې شوې ده. متاسفانه شمیرې دي تلفاتو او د پیښې د څرنګوالي پاړه باندې بیلابیل شمیرې راتللي. ورستي معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي هغه دا دي چې په کندوز کې د طالبانو د فرهنګي کمیسون مشر د ازادي راډیو ته ویلی، بلکې ډېر رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلی دي چې لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسان په چاودنه کې وژل شوي دي او 133 کسان نور ټپیان دي. البته دا د ځایي واکمنو په وینا باندې شمېره ده. دا چاودنه اصلا د کندوز ښار لکه تاسو چې ویل د سیدآباد سیمه کې شوې ده. دغلته اکثریت استوګن د دې سیمې چې دي شیا افغانان دي او په داسې وخت کې شوې ده چې خلک د جمعې لمانځه ته راټول شوي وو، یعنې په لمونځ کوونکو باندې شوې ده. د کندوز کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د کمیسون مسول متی الله روحانی رسنیو ته په دغه استولي پیغام کې چې د تلفاتو شمیره ښودلې ده د چاودنې د څرنګوالي په اړه باندې ویلې چې دا چاودنه د یو انتحاري لخوا شوې ده. چې دا بل جزئیات دي په دې اړه باندې د چاودنې په اړه چې تر اوسه پورې موږ ته معلومات شته. تر دې مخکې د کندوز د عمومي شفاخانې یو چارواکي ازادي راډیو ته لږ تر لږه د 15 مړو ور وړل تایید کړی وو. په سیمه کې لکه تاسو چې وویل ځوانان هڅه کوي چې له ټپیانو سره د وینې په ورکړه کې، ځکه چې د پیښې ټپیان دومره زیات دي چې وینه ورته ورکړي. دمګړې د دې چاودنې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کابل او په ځینو نورو ځایونو کې چې د شیا افغانانو ځینې غونډې، ځینې مذهبي مراسم یا ټولنیز مراسم په نښه شوي دي. په زیاتو مواردو کې د داعش وسلوالې ډلې د برید مسولیت منلی، خو د دې برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. یو بل شیم چې د یادونې وړ دی په دې کې هغه دا دی چې د اګست په 16 چې په کابل هوایي ډګر کې کوم خونړی برید وشو چې تقریبا 10 کسان په کې مړه او ټپیان شول، په ګڼه ګوڼه کې وشو او د هغې مسولیت هم داعش اخیستی و. له هغې راوروسته دا دویمه لویه چاودنه ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې یو سیمه کې کیږي او په دغه کچ درنه مرګ شو بلاړې.
البته د کابل په چاوزن کې 14 امریکایان هم وژل شوی او راپورونه ویل چې شاوخوا 1.5 کسان په دې کې وژل شوی دي. د کندوز پېښله کسانګه چې تاسو ویل طالبان وایي چې 65 کسان وژل شوی دي او 33 نور ټپیان شوی دي. ځینې رسنۍ وایي چې شای د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات شي. په دغه شهر کې د حیات پونم د خیریه بنسټ مسول جهانزیب سالارزی وایي د دوی د بنسټ غړیو ټپیانو ته وینه ورکړې ده. شاغلی سالارزی د سرګولې لیدلې حال هم راته بیانوي. خلمړی به ترې واورو شي کله د دوی بنسټ ټپیانو ته د وینې ورکړه پیل کړه.
هغه وخت چې مونږ خبر شو چې انتحاري شوي زخمیان عزوي شفخانه ته راوړي، نو زه د حیات د خیره بنسټ ټول غړي شفخانه ته راغله. مونږ په فیسبوک کې اعلان وکړو، خپل یو ویډیو شیر کړه. نو زیات شمیر ملګري انډیوالان خوندزیان راغلي وو د وینې ورکړه. اوس مونږ عزوي شفخانه
تقریبا څومره کسانو ته ستاسو بنسټ وینه ورکړې ده؟
تقریبا 1.5 سل پاین ده چې حساب وکړي، او 40,000 سی سی، 50,000 سی سی، 50,000 سی سی. موږ حسابونه نه وځکه دغه حساب نه نیول کېدو، او عاجل واقعیات او خالي وینه ما غسل خپل مسره کومکو وینه ما غسل او زخمیانو ته مرکوله. تقریبا 1.5 سل پورې موږ غړي راغلو وینه ورکړه.
څه اټکل کولای شئ چې څومره کسان ټپیان وو چې تاسو هغه ته وینه ورکوله؟
زخمیان خو زیات وو، تقریبا د حزوی شفخانه کې تر 1.5 سل 2 سل پورې سل نه 1.5 سل پورې دومره زخمیان وو. اول سر کې به د روسا بیرونی سرحد ته انتقال کړه.
تاسو زخمیان له نږدې ولیدل؟
بالکل نږدې نه مې ولیدل، همدلته هم ورسره تر اخره پورې اوسم یم.
د زخمیانو وضعیت څنګه درته ښکاري؟
ډېر داسې زخمیانو چې حالات یې ډېر خراب او اضطراري وو، او تر سلو کې 10% زخمیان هغه زخمیانو چې روغ وو، او وضعیت لکه نور 90% زخمیان ټول مریضان ډېر عاجل کې وو، عاجل مریضان.
طبي خبره ده چې چاودنه په جمعات کې شوې ده، نو ټول زخمیان به نارینه وو کنه میرمن او نجونې هم پکې شته؟
ټول نارینه وو. جمعات کې شوې ده، جمعې مانځ په محل شوې، ټول زخمیان نارینه وو. بالکل
کشان هم پکې ساسو تر سرګو شول او کنه مشان وکسر؟
مشمان مو تقریبا یو لکه وا تک له پورې مشمان هم دی کو غتان مو ځوانان مو مثلا سنگری مو.
د حیات بنسټ مسول جهان زیب سالارزی څخه په مننې په وی خبرتیا پسې د کونړ د سرکانو ولسوالۍ د بيزا شوی حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ سرکانو ولسوالۍ اړوند له سفر یو نورو سیمو راکړه شوی کورنۍ شکایت کوي چې دوی ته مرستې نه در رسیدلې. د کډوالو په خبره چې د دوی د مرستو ویش کې توپیریز چلند کیږي. دغه کډوال د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له امله د خپل کورونو پریښودو ته اړ شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د سرکانو ولسوالۍ د سپری سیمې اوسیدونکي شپېته کلن خان زمان چې له خپل کورنۍ سره د یادې ولسوالۍ د ناوپاس په دولارې کې په سپیره میدان بې سرپناه پروت دی، وایي د پاکستان پوځ له شاوخوا یوې نیمې میاشتې د دوی پر کورونو او سیمه د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي چې دوی د کورونو پریښودو ته اړ کړي دي.
سرپناه هم نشته دی، ورور او راکه چې دا شل 50 ورځې وشوه دي، د توپونو نه بېخي مال نه مخلاص شو، د بزو نه مخلاص شو، هېڅ څه درک خرک نشته دی، او نه د اتن څه درک لګي، وسله نه رسه نغ دي شته چې څه دي ځان نه وځو وخت پی تیر کو.
15 کلن ګل رحیم هم د پاکستانی ځواکونو د ډزو لامل ل خپل کور راوتل او د مرستو غوښتنه کوي.
د توپون نه راکاډول شوی او موږ سره د مرستې وشي، موږ ایس خوراکي توګ آر شیز د محتاج، موږ سره د خامخا خوراکي توګ مرسته موشي، نور سرپنات شیم نشته دی، موږ سره باید ډیر زیات مرستې وشي.
د دوی په خبره چې د توپونو لویری یوازې سرونه سیوري تکړي او نور ترې څاربي او ډک کورونه پاتې دي. یاد کډوال دا وکوي چې مرستندوی ټولنې او طالب چارواکي هیڅ پوښتنه نه کوي، او همداراز کومې مرستې چې راځي هغه هم نور خلکو باندې ویشل کیږي. که څه هم چې په کونړ کې طالب چارواکي د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو په اړه معلومات نه ورکوي، خو وایي چې د یادو بریدونو له امله بې ځایه شوې کورنۍ یې له یاده نه دي وتلي او پریکړه یې کړې چې دا ځل به یې خپله لیستونه جوړوي او مرستې به ورته رسوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی راډیو ته وویل
کوم چې دغه د سرکانو ولسوالۍ مهاجرین دي، دغه شان نور چې کوم د هغې خوانه توپونه لګېږي او د هغې نه بې کوره شوي دي، نو که کوم مواد تقسیم شوي او زموږ هغه ورونه خفه شوي په دې نه په ډېرې خفه کېږي نه، ځکه دغه د تېر شوي ادارې د طرف نه هغه لیستونه دي او د هغې خلکو اولنی حق دی چې هغې ته خپل حق ورسېږي. خو انشاءالله اوس فیصله دا ده چې دغه شته خلکو ته دا کوم مواد میلاو شي، نور چې دی کمیسیون به ورته ټاکل کېږي، هغه به ګرځي، څوک چې مستحقین دي په دیوارو کې دي غرونو کې دي دغه ټولو به نومونه لیکل کېږي.
د خلکو په خبره چې د پاکستانی پوز یا توپچی بریدونه په کونړ کې د نړیوالو ځواکونو په شتون کې پیل شوي، نه هغوی پاکستان له دغو بریدونو منع کړ او نه هم تیرو افغان حکومتونو داسې کومه لاره چاره پیدا کړه چې د کونړ پر خاوره د پاکستاني پوځیانو د توپونو مخه ونیسي. تر دې دمه ډیورنډ کرښې ته څیرمه زیاتې سیمې له اصلي اوسیدونکو خالی شوي او هغوی نورو ځایونو ته کډوال شوي، کورونه ړنګ شوي، باغونه وچ شوي او ځمکې له حاصله وتلې دي. خو پاکستاني چارواکو تر اوسه د یادو بریدونو د دوام او د هغه د لامل په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې درېیم هیواد ته استول شوي دي، ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي ویلي دا کار کولی شي د امریکا او درېیم هیواد دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي او دغه کسان به هم د ځای پر ځای کولو په پلان کې شامل نه شي. دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې تر دې وړاندې بهر ته د بې اسناده وګړو د انتقال په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه افغانان چې په افغانستان کې له نامعلوم برخلیک څخه اندېښمن دي له دغه هېواده د وتلو لپاره ورځې شماري، خو دا شېبې بیا تر ډېره هغو ته له نورو زیاتې سختې تمامېږي چې له بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول امریکایي ادارو سره یې دندې ترسره کړي او خپل راتلونکي او امنیت ته اندېښمن دي. زمریال شاهین یو له هغو کسانو څخه دی چې له تېرو شپږو کلونو راهیسې له امریکایي ادارو سره کار کړی. شاهین وای هر ورځ له کابل څخه د خلکو د انتقال خبرونه اوري، خو دی او نور همکارانی په کابل کې بند پاتې دي. نوموړي دا هم ویل چې د خپلو خپلوانو په کور کې پټ ژوند کوي، خو په خبره یې هره شیبه د دې احتمال موجود دی چې طالبان کور ته ورشي.
منګ هم د دې صحیح پروګرام کې داخله کړې ده او صحیح پروګرام خپل صحیح پروګرام لرو، خو خبره دا ده چې منګ هیڅ تر اوسه چا هغه پښتنه نه ده کړې، نه وره غړولې ده. فقط منګ هم غواړو چې موږ کارونه زر تر زره شروع شي، موږ ته د پرواز زمینه برابر شي او د دې افغانستان څخه د وتلو په باره کې موږ سره کومک وشي، ځکه چې موږ تر اوسه پورې پاتې، ځکه موږ ژوند سخت دلته حالات خراب دي، ورځ تر بلې خرابېږي.
ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس د پنځشنبه په ورځ په یو خبری کانفرنس کې وویل په هغو افغانانو کې چې په خصوصي چارټر الوتکو کې دریم هیواد ته لیږدول شوي، ځینې په شرایطو برابر نه دي. نوموړي وړاندې وویل
When this happens, it does put these individuals...
کله چې دا پیښیږي دا خلک په خورا ستونزمن حالت کې اچوي، دا دوی په خطر کې اچوي او پرته له کوم پلان څخه متحده ایالاتو تک پلان لري. موږ له دې حقیقت څخه خبر یو، دا کولی شي د درېیم هیواد سره د امریکا دوه اړخیزې اړیکې زیانمنې کړي. دا د متحده ایالاتو لپاره دا ستونزمنه کوي چې په خپلو متحدینو تکیه وکړي، څو له افغانستان څخه په راتلونکي لیږد کې مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې ډېری هغو خلکو چې له متحده ایالاتونو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په افغانستان کې کار کړی، له دغه هېواده بهر ته د لیږد په پروسه کې د روڼتیا په نشتوالي انتقادونه کوي. کوم راپور چې دوه اونۍ مخکې د کامیر هوایي شرکت د کارکوونکو او مشرتابه د خپلوانو د انتقال په اړه خپور شو، د هغو افغانانو په اړه چې په شرایطو برابر دي امریکا ته د لیږد د بهیر د روڼتیا په اړه شکونه ډېر کړل.
بلخوا کوم کسان چې له افغانستان وتلي او یا هم د چارټر الوتکو په وسیله وشتل شوي په کومو هیوادونو کې چې اوس میشتي د ژوند له سختو شرایطو خبره کوي، په ځانګړي ډول په قطر او پاکستان کې. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه له 1,20,000 څخه زیات کسان له افغانستان نه وستلي دي، خو لا هم د خبریالانو په ګډون په سلګونو تنه نور چې په شرایطو برابر دي په دغه هیواد کې بند پاتې دي. امریکایي ځواکونه د اګست میاشتې په 1/3 له افغانستان ووتل، خو تر هغې وروسته هم د تخلیه بهیر د دغه هیواد لخوا روان دی. که څه هم طالبانو کابل ته په ننوتلو سره وویل چې د دوی لخوا چاته ګواښ او خطر نشته، خو خلک د بیلابیلو لاملونو له امله له ممکنه لارو غواړي چې ځانونه له دغه هیواده وباسي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د دې خبری مجلې په ورستیو کې د افغانستان د پاسپورت د ریاست له یوې ښځینه کارکوونکي سره شخیدلې یو چې تازه د طالبانو له راتګ وروسته یې کار پیل کړی دی. البته پخوانی ماموره ده، خو د اوس وخت حال راسره شریکوي. خدا به ورسته باوري له افغانستان څخه بهر ته د کارګو پروازونو لړۍ راتلونکي اونۍ پیلېږي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې دا پروازونه له نږدې 2 میاشتو ځنډ وروسته به د جلغوزو په صادراتو سره پیل شي. نور حال د مجیب حبیبزی په راپور کې.
د کابل هوایی دهلیز لاره د جلغوزو د صادراتو لړۍ پیلېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلان وایي چې را روانه اونۍ کې به بهر ته د کابل هوایی ډګر څخه د کارګو سوداګریز پروازونه د جلغوزو په لیکت پیل شي. د دغې خونې مرستیال محمد یونس مهمند د اکتوبر په 10 نیټه وویل چې د کارګو لومړی پرواز به په 3 تر 4 ورځو کې د کابل هوایی ډګر څخه ترسره شي. دا به د طالبانو په لاس د کابل ولایت له نیولو لومړی کارګو پرواز وی چې په اول ځل افغانستان څخه جلغوزي بهر ته صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د بهرنۍ کمیټې مسؤل او د مدیر هیئت غړي ازرخش حافظي بیا ازادي راډیو ته وویل چې چین هیواد دې ته متمایل دی چې له افغانستان سره د جلغوزي په برخه کې راکړه ورکړه زیاته کړي. د وویل
چین 15 جای کې قرار درلودل، اوس په دا اخیرو کې دوی ډېر علاقمند وو چې د افغانستان جلغوزي واخلي.
په نږدې 13 میاشتو کې د افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ نړیوال پروازونه بندول او یوازې د داخلي پروازونو ترڅنګ له افغانستان څخه قطر او پاکستان ته چارټر تیارو مسافر لیږدول. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې په هڅه کې دي د نړیوالو پروازونو لړۍ له سره په منظم ډول پیل کړي. افغانستان د جلغوزو د تولید او صادراتو په برخه کې د نړۍ یو له لویو هیوادونو دی چې له روسیې، منګولیا او چین سره په دغه برخه کې سوداګریزه سیالي لري. په افغانستان کې جلغوزه په پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمیر نورو ولایتونو کې ترلاسه کیږي. خوست ولایت د هیواد په کچه د جلغوزي د سوداګرۍ او راکړې ورکړې مرکز دی. دغه ولایت کې د جلغوزي سوداګر وایي چې زرګونه ټنه جلغوزه یې منتظر ده څو بهر ته واستول شي. دوی وایي چې د پروازونو د نشتون په دلیل په کورني بازار کې د جلغوزو بیا رالوېدلې ده. په خوست کې د جلغوزي یو سوداګر ګل حبیب ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جلغوزي د کار او بار کوونکو اتحادیه وایي چې دغه هیواد کې د جلغوزي د تولید او پروسس 40 وړې او غټې کمپنۍ فعالیت کوي. په دغه هیواد کې 50,000 وګړي خاصتاً ښځې د جلغوزو په راټولولو او تولید مصروف دي. افغانستان تر دې پخوا هر کال د جلغوزي د صادراتو له امله 3.5 میلیونه ډالر عواید درلود.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په چک جمهوریت کې پارلماني انتخابات پیل شي. دا دوه ورځني انتخابات د چک د اوسني سر ریاسم لپاره په دې مهم دي چې ائتلافي ګوندونه په مرکزي موقعیت کې دي، وبخښي په کمزوري موقعیت کې دي. نظر پوښتنې ښیي چې هیڅ ګوند په غوسه اکثریت ترلاسه نه کړي او یو ځل بیا به ائتلافي حکومت ته لاره هواره شي. عصمت سارون راپور لري.
په چک جمهوریت کې نن پارلماني انتخابات کیږي.
دا انتخابات به د اوسنی صدر اعظم اندریو بابش شهرت و ازموي. نظر پوښتنې ښیي چې بابش او د ان او ګوند ممکن په دې انتخاباتو کې چې سبا هم دوام کوي په لږ توپیر وړاندې شي، خو له دې ډېر لرې دی چې اکثریت ترلاسه کړي. دوه کوچني ګوندونه یعنی کیڼ اړخی سوسیال ډیموکرات او کمونست ګوند چې اوس د اقلیت حکومت ملاتړ کوي شاید دومره رایې ترلاسه نه کړي چې په پارلمان کې چوکۍ ولري. د چک پارلمان 200 چوکۍ لري. دا مسئله ممکن د بابش ای این او ګوند اړباسي چې له سختو شي اړخو ملت پالو سره لاس یو کړي څو په واک کې پاتې شي. بل احتمال دا دی چې حکومت د دوو لویو اپوزیسیونونو منځویو شي اړخو او منځویو کیڼ اړخو له لوري جوړ شي. نظر پوښتنې هم ښیي چې دوی به اکثریت جوړ کړي. وشپېته کلن بابش د پولیسو له لوري له پلټنو سره مخامخ دی په د تور دی چې له اروپایي جهادي څخه په نامناسب ډول سبسیډي اخیستې او د خبرونو پر اساس پر هغوی په فرانسه کې جایدادونه او د سمندر په غاړه کاربندې اخیستې دي. بابش په ټولو قضیو کې پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او هغې د تورونو کمپاین بللی دی. د ده د حکومت محبوبیت د نورو مسئلو تر څنګ د کرونا وایرس له وبا سره د مبارزې د څرنګوالي په برخه کې هم کم شوی دی. د بابش په مشۍ ای این او ګوند د نورو ګوندونو د ائتلاف په مټ د 2018 کال د انتخاباتو راپه دېخوا په واک کې دی. د چک جمهوریت پارلمان دوی جرګې لري چې یوه د استازو او بله سنا ده. په دغه هیواد کې صدر اعظم د اجرایه قوې مشر دی، خو ولسمشر د هیواد او دولت رئیس او د قواو اعلی سرقومندان دی. همداراز قوانین توشیح کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
د افغانستان پاسپورت ریاست چې له شاوخوا دوه میاشتو رئیس د خلکو پر مخ تړل شوی و څو ورځې وړاندې پرانیستل شو او طالبانو ښځینه کارکوونکو ته هم اجازه ورکړه چې دغه ریاست ته د کار کولو لپاره لاړې شي. په دغه ریاست کې د ښځینه موجودیت او کار د مخکې په څیر دی که بدلون پکې راغلی دی؟ هیلی اسد د دې ریاست له یوې ښځینه مامورې سره خبرې کړې او په سر کې ترې د عمومي وضعیت په اړه معلومات غوښتي.
تاسو کوم بخشو کې چې د خزینه کارمندان سره یو ځای کار کوي او سریان سره کار کوي، هغه له ټول شوبې نه ټول څو په یو شوبه کې کار کوي. البته د موږ نظامیان بخش خزینه نظامیان جدا او ملکی کارمندان جدا او ملکی نظامی که خپل سیټ خپل وظیفې ته هغه ټول یو ځای کار کوي.
خزینه او نارینه او د شوبو بدلون د کار یو ځای والی د ستاسو په کارونو څومره تاثیر کړی دی؟
ولا ډیر بد تاثیر کړی، دا ډیر سرګردانی تاثیر ده. دا کوم ښځه بیچاره بے سواد دی، کوم یو باسواد دی، هغوی ډیر زر د خپل مشکل حل کوي. موږ ته وایي که صبر وکړه، موږ زو د خپل د خاوند نه یا د خپل ورور نه یا زوی نه اسناد راوړم، عکس هغې سره پاتې کېږي، بیا دوی راځي، بیا د خپل ادرس نه پوهېږي، نمبر د تلیفون نه پوهېږي، د خپل د پوستخانه جای نه پوهېږي. ډیر زیات مشکلات ده. دلته نه ده که مشکلات بیخي حل اوسېږي. یو ښځه نه سل دفعې موږ پوښتنه کوو که ادرس د کور دی وای، بیچاره ایران پاتې کېږي که زه د کور ادرس سره قموایم. یو زړه ښځه بیچاره راځي، هغه د اقل د خپل هماغه تخلص نوم او سپیلنګ د خپل د نوم د خپل د شخصیت او د شیان تاریخ تولد دوی یو ورنه نه پوهېږي. هغه کوم نارینه که دوی سره راتله، موږ ته پخوا د موږ ټول مشکل حل اوسېده. ښځینه ته به ویلې کېنئ په چوکۍ باندې، یو نفر نارینه موږ ته وړلی ده، ټول مشکلات یې موږ ته ویلې، ټول خبرې یې موږ ته ویلې، موږ زر زر هم دې ته کوو. وروسته که موږ په ورځ کې 50 دانې شپېته دانې دې ته کوو، اوس که موږ نوی کارونه هم شروع کړې، مطمئن یو که په ورځ کې 100 دانې دې ته وکړو، موږ ته زیات ده. بیا
چاپیریال څومره بدل دی ستا لپاره؟
ولا ډېر زیات تغییرات راغلی ده. دې لپاره کله که موږ په یو بخش کې وو، د موږ آمرین وو، ټیم لیډران وو، مدیران وو، هر څومره موږ مشکلات هم درلوده، عاجلیت موږ آمرین نه کومک اخیسته، ټیم لیډر نه کومک اخیسته، د تخنیکي په برخه کې، د مراجعین په برخه کې، د کار په برخه کې، په ټول ارسو کې موږ له هر چا نه مرسته غوښته، موږ سره کومک
او خزینه کارمندان مو هماغه سیادی حالت کې لکه مخکې چې راتللي ټولې راځي که نه شمېر کم شوی دی؟
نه نه، شمېر یې کم شوی ده او بعضې ستونزې نور هم لري که ورته لازه هر نفر راځي که دا باید امارات اسلامي ده، تاسې باید با حجاب اوسېږي. تاسې الحمدلله تر اوسه خو په ریاست پاسپورټ کې داسې یو کوم کارمند یا کوم ښځه نه ده پیدا شوی که بې حجاب راځي. همیشه با حجاب و هر نفر راځي که حجاب مراعت وکړي، ماسک واچوي، پوزکي واخلي. موږ که دا د خپل خوله کې که ماسک اچوو، موږ مراجعین سره څه رقم خبرې وکړو، موږ د مراجعین غږ څه رقم واورو، موږ د خپل نور کارونه څه رقم مخکې ویسو.
د افغانستان د پاسپورټ ریاست له یوې ښځینه مامورې څخه مو څرګندونې مو اورېدې. له همدې سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم سرته رسېږي. البته زموږ خپرونې د سهار له و د ماښام تر اوسه پورې ادامه لري.